Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبی د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د 1498 د جدي یولسمه چې د 2000 میلادي کال د جنوري له لومړۍ سره برابر ده. هله ده چې نوی میلادي کال مو نیکمرغه او بختور وي. په دې خبرونه کې چې په 2000 میلادي کال کې د ازادي رادیو لومړنۍ خبری مجله ده، په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت خرابېدو په اړه د اندیشنو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د سرپل د ولایتي شورا رئیس وای ک د دې ولایت امنیت ته پام ونه شي، د ولایت مرکز به سقوط شي. امریکا د بغداد له پرونی مظاهرو وروسته د غهیوات ته اضافي سرتیری استوي، او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای ژر به له چین سره د تجارتي معاملې لومړی پړاو لاسلیک کړي. د خبرونو تفصیل. د سرپل د ولایتي شورا رئیس خبرداري ورکوي چې که توجه دې ک دې ولایت توجه ونشید، د ولایت مرکز به طالبان ونیسي. محمد نور رحماني پرون سه شنبه په یو خبري غونډه کې وویل ک مرکزی حکومت د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره پراخ عملیات ونکړي، سرپل د دې ډلې لاسته لوي شي. د سوز مقاله سانچارک، گوسفندی او کوهستانات او سیاد ولسوالیو سقوط په د سرپل ولایت د مرکز سقوط سبب شي، او هغه مهال د مرکزی او ولایتي چارواکو پشیمانی په درد نخوري. د سرپل د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه د کوهستانات ولسوالی له سقوط وروسته چې شپږ کاله یې تیریږي، د نامنیو لمن د دې ولایت د 500 نورو ولسوالیو مرکزونو ته هم پراخه شوه ده. په فاریاب کې چارواکي وای په المار ولسوالی کې د شاهین یوسل الله سپنوم پوځي عملیات پیل کړی دي. د فاریاب د امنیت قمندان جنرال غیب الله پرون سه شنبه ماښام ازادي رادیو ته وویل د عملیات چې پرون په المار ولسوالی کې او د میمنی هرات د لوی لارې په اوږدو کې پیل شول، تر اوسه په کې د حکومت شپږ تنه مخالف وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا له طالبانو سره په جګړه کې یو امنیتي سرتیری هم ټپي شوی دی. د میمنی هرات پر لویه لار له سه مودې راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډیر شوي او د خلکو شکایتونه راپورته کړي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونه په فوري ډول عراق ته 155 اضافي سرتیري استوي او په راتلونکو ورځو کې نور هم لیږي. امریکا دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې ایران پلوه اعتراض کوونکو پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا پر سفارت یرغل وروړ. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون ناوخته په یو بیان کې ویلي د امریکایي پرسونل او تاسیساتو پر ضد د زیاتېدونکو خطرونو په ځواب کې احتیاطي تدابیرو لپاره دا ځواکونه عراق ته استول کیږي. په بغداد کې پرون اعتراض کوونکي د امریکا پر هغو وروستیو هوایی بمباریو د غوسې لپاره راووتل چې پکې د ایران له ملاتړه د برخمنو ملیشو 15 کسان ووژل شول. په بغداد کې د امریکا سفارت چې په 104 جریبه مځکه کې ودان شوی دی او د نړۍ لوی سفارت بلل کیږي، پرون سه شنبه پرې زرګونه اعتراض کوونکي راټول ول. دوی په سوریا او عراق کې د امریکا پر هغو هوایی گزارونو اعتراض درلود چې په کې د یکشنبې په ورځ د کتایب حزب الله ملیشې پنخه شوې. رویټرز خبري اژانس د عراقي چارواکو له خولې وایي د امریکا د سفیر او د سفارت د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره سفارت خالی کړی شوی و او امریکایي مامورینو ته زیان نه دی اوښتی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وای د جنوري په 15مه به له چین سره د سوداګرۍ د معاملې لومړی پړاو لاسلیک کړي. له دې سره دا هیله زیاته شوې چې د نړۍ د دې دوو لویو اقتصادي قوتونو ترمنځ تر یو کال اوږده تجارتي جګړې د پای ته رسیدو په حال کې ده. ولسمشر ترامپ پرون سه شنبه پر خپل ټویټر لیکلی مراسم به په سپینه ماڼۍ کې وي. د چین د سوداګرۍ جک پوډی استازی به هم پکې برخه لري. د امریکا ولسمشر هم دا را زیاته کړې چې وروسته به د چین پلازمېنې ته هم سفر وکوي څو د سوداګرۍ هوکړې په دویم پړاو خبرې وکړي. وروسته له هغه چې د چین او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ خبرې کومې پایلې ته ونه رسېدې، ولسمشر ټرمپ په 2013 میلادي کال د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د چین د سوداګرۍ پر مالونو ګمرکي تعرفې ولګولې او چین هم د امریکایي مالونو په وړاندې ورته اقدام وکړ. په 2019 میلادي کال متحدو ایالاتونو ګمرکي تعرفې نورې هم ډېرې کړې چې ورسره د اندېښنې زیاتې شوې چې زیاتیدونکې سوداګریزه جګړه به نړیوال اقتصادي بحران ته لار هوار کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د بندیانو د یوې بلې تبادلې په اړه خبرې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا یو څه کمه شوې ده. د زیلنسکی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو د رخصتیو په مناسبت شې هیلې تبادله کړي. دا بیان وروسته کرملین هم تایید کړ. زمو شخله آسادی رادیو اوری په روان خبری مجله کې چې زه اسمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د موضوعات اوری. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په 2019 میلادي کال کې په هیواد کې د بشری حقوقو وضعیت خراب شوی. په خوست کې د فابریکو خاوندان له حکومت د مزکی او برښنا غوښتنه کوي.
یو سلو شلو کارخانه موجود دي چې په دې کې په ټل ډول اته زره کاریګر یعنی بلکې اته زره کاریګر نه اته زره کورنیو ته مونږ کور زمينه مسیده کړی ده.
2019 میلادي کال ته د سولې د هڅو له نظره کتنه کوو. د افغانستان په اړه د لویدیځو ورځپاڼو مطالبو ته هم کتنه کوو. او دغه راز په بغداد کې د امریکا د سفارت مخ ته د مظاهرې په اړه د امریکا د ولسمشر د څرګندونو او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې وړاندې کیږي. د اصلي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 صفه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په 2019 میلادي کال کې په هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت تر پخوا بد بللې. د جګړې او تاوتریخوالي دوام په تیر یو کال کې د بشري حقوقو د وضعیت د خرابې اصلي دلیل ګڼل کیږي. د 2019 میلادي کال په وروستۍ ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وویل دا مهال افغانستان د مزکی پر سر تر ټولو مرګونی کړکی سره مخامخ دی. د دې موضوع تفصیل اجمل انورادی کوي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وی په دې هیواد کې روان بشری وضعیت اندېښمنون کړي او یو ځل بیا د جګړې لخکې لخوا وخت چې د ولسی خلکو د سر او مال خوندیتوب ته دی جدي پاملرنه وکړي. د دې کمیسیون په وینا په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې بشری وضعیت د نورو کلونو په پرتله خراب شوی. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر ویان شکر الله مشکور د سی شنبه پورز ازادي رادیو ته په دې هیواد کې د کړکیچ د اصلي عمل په اړه ویل خغلی مشکور ویل بده مرغه جګړه یوازینی سبب دی چې د تاوتریخوالي فساد او د قانون د واکمنۍ کمزوري ته زمينه برابره کړي. دا جګړې له کبله حقوقي، اقتصادي، ټولنیز، فرهنګي، سیاسي او مدني وضعیت ټول تر پوښتنه لاندې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کمشنر همدارنګ وایي چې د بشري وضعیت په اړه د یو ریپورت په چمتو کولو بوخت دي چې د لومړنیو موندنو له مخې په وضعیت کې هیڅ ډول بهتري نه دراغلي. وچایا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د همغږي ادارې هم د سی شنبه په ورځ ویل چې د کړکیچ د دوام له کبله په افغانستان کې بشري وضعیت د بخا په پرتله ډیر خراب شوه. د دې ادارې په یو اعلامیه کې راغلي چې په 2000 میلادي کال کې ملګري ملتونه تر 133 میلیون ډالر څخه زیاتو پیسو ته اړتیا لري څو په افغانستان کې نمایي اړو کسانو ته مرستې ورسي. د دې ادارې په وینا په دې مرستو غواړي د افغانستان څخه باندې 2 میلیونه هغه وګړو ته مرستې ورسیږي چې د جګړې کړکیچ او طبيبي خلکبله سخت زیانمن شوي. په دې ریپورت کې ویرا ته او تریخواله پر لپسې بي ځای کېدل د بي وسلې شدت په افغانستان کې د بشري بحران اصلي سببونه بدل شوي. تر دې مخکې هم ملګرو ملتونو په افغانستان کې 2000 میلادي کال د غذایی مسؤلیت لکبله د اندېښنې وړ اټکل کړی وو. د دې سازمان د اټکل لمخې په دې کال کې په افغانستان کې نږدې 4.5 میلیونه وګړي د خوړو د تامین له جدي بحران سره مخ وي. ملګري ملتونو ته مخې چې نمایي اړو کسانو سره به ابتدایي مرستې وکړلای شي. ملګري ملتونه وایي افغانستان به د خپلو بشري اړتیاو د پوره کولو او اقتصادي پراختیا لپاره لا هم په بهرنیو مرستو تکیه وي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ سازمان د 2009 کال په وروستۍ ورځ وویل د جګړې دوام او ملکی وګړو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته پیښ کواخ د خلکو د ویلوې برخې د بي‌ځای کېدو او بي‌کوره کېدو سبب شوی چې په پایله کې افغانستان له اقتصادي بې‌ثباتۍ سره مخ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په خوست کې د فابریکو خواندان له حکومت د مزکی او برښنا غوښتنه کوي. دوی وایي ک چیرې د اسانتیا ورته برابر شي نو پنګوال به په دې ولایت کې لا ډیره پنګونی ته تیار شي. له بلې خوا د خوست چارواکي د هغوی غوښتنې په ځای بولي او وایي په نوي لمریز کال کې به د دوی ټول تمرکز د خصوصي سکتور په پانګونې، د سوداګرۍ په پرمختیا او له دې لارې خلکو ته د کار موندنې په برخو باندې وي. له خوسته د نجیب الله خیل راپور واوري.
په دې ولایت کې تر 160 پورې وړې او منځنۍ تولیدي فابریکې فعالیت لري چې 8000 کسان پکې په کار بوخت دي. خو که دوی ته یادې اسانتیاوي برابر شي نو تر 100 ډیرو کسانو ته به د دایمي کار زمينه برابر شي. د فابریکو مالکونو یاد غوښتنې د سه شنبه ورځ مازدیګر مهال د دې ولایت له چارواکو سره شریکې کړې. په خوست کې د صنایع او معدن خونو مشر ګلزادي خان جانانزوی آزادې راډیو ته وویل
په خوست کې تقریبا په 160 کارخانه موجود دي چې په دې کې په ټل ډول 8000 کارګر، یعنی بلکې 8000 کارګر نه 8000 کورنۍ ته مونږ کور زمينه مسيده کړی ده. خبرتون کې مونږ ته پارک صنعتي جوړ شي او بجلی روشي لري نه دوی ان شاء الله دا په کام ټینګ کې په 100 جوړه کورنۍ ته کور کې پیدا شي.
لال بادشاہ چې په خوست ښار کې یو تولیدي شرکت لري ویل د سره اوس تر 15 کسانو پورې کار کوي. هو که حکومت ورته د پانګې اچونې اسانتیا برابر کړي نو د 1.5 کسان هم جذبه ولای شي.
که چیرته مونږ ته حکومت زیرو کوي نو دا 15 کسان به ځای ان شاء الله 150 تر سو.
د اقتصاد پانزی استاد نواب مرزی ویل که چیرې موږ غواړو خوست د کرنې، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې په یو صادرونکي ولایت بدل کړو نو باید صنعتکارانو ته اسانتیاوي برابرې کړو.
باید په ډېره اسانتیا سره د ځمکې صنعتکارانو ته ورکړل شي، همدارنګه ځوانانو خپله په دې تولیداتو باندې د ماشین په جوړولو باندې پوه شي. که چیرې دولت په پاملرنه ورته وکړي زه وعده درکوم چې خوست به په راتلونکو 15 کلونو کې یو صادرونکی ولایت.
بلوری ته خوست والی محمد حلیم فدایی چې د نورو حکومتي مسؤلینو سره یو ځای په خار کې د فابریکو او کارخانو کتنې ته تللی وویل د نوي لمریز کال په اولو دریو میاشتو کې به د صنعتي پارک ستونزې حل او د فابریکو مالکونو ته به د ځمکو ویش پیل شي.
نو موږ به انشاءالله ډیر زر د 1499 کال په همدې روبه کې خوست د صنعتي پارک ستونزې حل او دوی ته به عملا د ځمکو ویش پایل شي. چې له دې سره به د دوی هغه د ځای اړتیا، د برېښنا اړتیا رفع شي.
په خوست کې د صنعتي پارک لپاره د ځانګړې شوې ځمکې پر سر لانجی او د ځایي خلکو لخوایې د ځینو سیمو غصب د دې لامل شوی چې په دې ولایت کې د صنعتي پارک جوړول څو کاله وځنډیږي. په داخل او بهر کې لسګونو خوستیو پانګوالو تیاری څرګند کړی که د خوست صنعتي پارک جوړ شي او دوی ته پکې ځمکې ورکړل شي نو حاضر دي چې په دې ولایت کې په لویو او وړو تولیدي فابریکو میلیونونه ډالر پانګونه وکړي.
آزادی خبری مجله اوری
زمو شخل آزادی رادیو اوری د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریده شي azadiradio.com زموږ د وی پانی پته ده. اوس هم احمد شبر درته وای چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
مودرن وار انسټیټیوټ لیکي کابل په 2000 کال کې مپریشتي چې د سیهون له برخلیک سره مخامخ شي. سیهون د جنوبی ویتنام پلازمینه ده چې په 1950 کال کې تر امریکایي پوځیان وتل. خبرونه لیکي چې چرته د امریکا د متحده ایالاتونو او ناتو ځواکونه له افغانستان وځي باید په مسؤلیت ته هیواد پریشتي او هغه لاسته راوړنی لکه ملکی آزادی او د ښځو حقونه باید ضایع نشي چې د تیرو 30 کلونو په ترڅ کې ترلاسه شوی دي. خبرونه بیا لیکي چې مناسبه ستراتیژي دا ده چې پوځیان په دې ډول افغانستان ووځي چې هلته د امریکا ګټې یو ډول خوندي شوي وي او داسې نشي چې د واشنگتن دشمنان د پوځیانو له وتلو استفاده وکړي. د مودرن وار انسټیټیوټ په خبرونه کې وړاندې راغلي دي چې د افغانستان جګړه د یاغیانو بغاوت نه دی، دا د پاکستان نیابتي جګړه ده چې د افغانستان او متحده ایالاتونو پر ضد پیل کړې ده. دا جګړه یو مخ هغه سي ده چې پاکستان پکې له ترهګرو د هند پر ضد کار اخلي. خبرونه بیا لیکي په دې کې شک نشته چې د پاکستان د استخباراتو مرکزی ادارې ISI په 1994 کال کې د طالبانو تحریک جوړ کړ ترڅو په افغانستان کې د پاکستان ملي ګټې خوندي کړي. د مقالې په ورستیو کې راغلي دي چې د سولې په خبرو کې د امریکا د ګټې یوازنی قطعه په افغانستان کې د پوځیان حضور دی. البته دا ښکارا ده چې د پوځیان به تر ابده هلته نه وي، خو سر له اوسه باید د یو لنډ مهالي او وشت مهالي ستراتیژۍ لمخي امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي. ډیپلوماټ خبرونه بیا د افغانستان د نامنو یو پاړه تر دې سر دی کلان دی لیکنه خبره کړې ده. 24 کال وروسته د حفیظ الله امین ترمنینی لا هم د هغه زمان سیوري پر افغانستان خپور دی. د مقالې په پیل کې د تاج بیگ مانی رغبلو ته اشاره شوې ده چې کار پرې روان دی. د هغه مانی ده چې په 1990 کال کې په دې مانی کې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو حفیظ الله امین وواشه. ډیپلوماټ لیکي تر دې راوروسته په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې، تر هغه پیدا شول او سیاسي بې ثباتۍ رامنځته شوه چې نننۍ افغانستان یو لورته د جنجالي انتخاباتو نتیجو ته انتظار دی او بل لورته له طالبانو سره د سولې خبرو ته.
زمو شخله ازادي رادیو ورې په انټرنیټ کې د ازادي رادیو ویب پانه azadiradio.com یا azadiradio.org سموشته ویب پانه پاته ده. د سولې عالی شوراوي ولسمشر غني هود لري چې وخت د بیا ځلی رسیدو وروسته د شورا لغوه کړی. په دې خبرونه کې به په دې اړه هم کوشش وکړو چې راپور ولرو، خو تر دې وړاندې د سولې حلو زلو ته په 2019 میلادي کال کې کتنه کوو. 2019 میلادي کال د سولې د حلو زلو له درکه لورو ژورو ډک کالو. د ډیرو په وینا په دې کال کې تر بل هر وخت سولې ته ډیرې هیلې پیدا شوې. په دې موضوع د اکرام راپور واوري.
نګدی 15 میاشتې وړاندې د دوهې په پلازمینه قطر کې ظاهرا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شوې. افغان الاصل امریکایي زلمی خلیلزاد چې په خوانی امریکایي ډیپلوماټ او د سپینې ماڼۍ لوري د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازي وټاکل شو چې په قطر کې د امریکایي پلاوی مشري هم کوي. خاغلی خلیلزاد د خپل ماموریت په پایل کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو په هدف قطر او د سیمې نورو هیوادونو ته سفرونه پیل کړل. زلمی خلیلزاد د سولې د نه پړاو خبرو د سیمې بیلابیلو هیوادونو ته له سفرونو او د غشان له افغان حکومت او سیاسيونو سره لیدو کتو وروسته له طالبانو سره په وصولو کې یوې هوکړې ته ورسید او ظاهرا د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې هوکړه وروسته شوې وه. که څه هم د دغه هوکړې جزئیات نه دی پډګ شوی، خو ویل شوی چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو، د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ترمنځ د اړیکو قطع کول او دغه شان د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه استعمالول هغه مسایلو چې د هوکړې محتوا یې جوړوله. خو په وروستیو شیبو کې چې ټاکل شوی و د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او طالب استادو سره په کمپ ډیوډ کې وګوري، په کابل کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو لامل دغه لیدنه لاغوه شوه. که څه هم د افغانستان پر روانه جګړه کې نږدې 2000 امریکایي سرتیری وژل شوی، خو د کابل په ششدرک کې له انتحاري حمله وروسته چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون پکې 2 تنه وژل شول، د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د صبر کاسه یې ډکه کړه. خاغلی ټرمپ نه یوازې دا چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وزنډولې، بلکې امریکایي عسکرو ته امر وکړ چې په افغان خاوره کې د طالبانو پر ضد هوایي حمله زیاتې کړي. د سولې خبرې نږدې درې میاشتې وځنډول شوې، خو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د دغو خبرو لسم پړاو پیل شو. د ولسی جرګې پخوانی غړی فوزیه کوفی چې له طالبانو سره د سولې خبرو تجربه هم لري وای، طالبان ځانونه د افغانستان د جګړې ګټونکي بولي. د اغلی کوفی په خبره امریکا د طالبانو د دې خبرې له درک وروسته پر دې ډلې فشار زیات او همدا و چې د سولې نه پړاو خبرو کې هیڅ یو هوکړه ونه شو. میرمن کوفی زیاتوي د سولې په خبرو کې یو لوری د افغانستان حکومت دی، خدای چې په دې خبرو کې ونډه ورنکړل شو، له طالبانو سره د امریکا د خبرو د ناکامۍ یو علت هم دا و.
په نظر ما مهمه بود
د سولې خبرو اصلي ستونزه همدا و چې افغانستان پکې ښکیل نه و. همدا ډول باید دا خبرې له بین الافغاني مذاکراتو سره سمې پیل شوې وي، ځکه د طالبانو اساسي ستونزه د افغانستان له حکومت سره ده او دا موضوع له بلې هرې ډېره مهمه ده.
د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د امریکا د نه پړاو خبرو ناکامي همدا بولی چې دوی پکې ښکیل نه و. د ولسمشر مرستیالي ویاندي دورانی وزیري ازادي راډیو ته ویل، افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ لسم پړاو خبرو کې ډیر ښکیل دی او له همدې کبله له دې پروسې ملاتړ کوي. اغلی دورانی ټینګار کوي چې اوس مهال افغانستان او امریکا د اوربند پاړه یو دریز لري.
موضوع آتش بس بسیار مهم است.
اوربند او د تاوتریخوالي کمول د دولت لسرو کرخو دی. پر اوربند د افغانستان د حکومت د ټینګار یو دلیل دا دی چې او پوهیږو طالبان یې وړل دا او کنه، ځکه یو شمېر یې خبرې وکړې او ځینو نورو یې بیا دلته بریدونه زیات کړل.
په یک نظر استن یک دسته واحد استن.
خو پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان چې د سولې څو پړاو خبرو کې ګډون کړی وای، د افغانستان د حکومت او سیاسيونو ترمنځ اختلاف د دې لامل شوی چې طالبان له دې چانس ګټه پورته کړي او افغان حکومت سره له خبرو ډډه وکړي. د خغلی اسماعیل خان په خبره حکومت تر اوسه د یو ټول ګډون پلاوی په جوړولو نه دی بریالی شوی.
تر اوسه حکومت د سولې خبرو پر وړاندې خنډ جوړوي، ځکه غواړي چې دا بهیر ګروګان ونیسي او له سیاسيونو سره کومې هوکړې ته ونه رسیږي.
اسماعیل خان ټینګار کوي چې د سولې هوکړې د تضمین لپاره اړتیا ده چې د بن کانفرنس په څیر یوه بله غونډه وشي. په ورته وخت کې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبري وروسته شوي او اوس د دوی استازي د بین الافغاني خبرو د پیل له امریکا سره د دوی د هوکړې د عملي کولو پر میکانیزم او د اوربند پاړه دوی خپل مشرانو سره مشوره کوي.
دا ورستې ناس چې موږ امریکایي لوري سره درلودي هغه په دې باره کې وي چې کله دا لاسلیکو په دې برخه کې موږ بحث پراخ بحث وکړو، خبرې مو وکړلې او زموږ دا اوسنۍ هیئت چې د مشرانو سره تتللې ده نو هغوی سره مشوره هم کوي او هدایت به هم اخلي د توافقنامې د لاسلیک په باره کې.
د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو مسول او د قطر ناستي ګډون کوونکی صدیق الله توحیدی وای، د سولې تر ټولو لانجمنه برخه به بین الافغاني خبري اترې وي.
بحث مذاکرات بین الافغانی جدا مسئله،
ځکه د سولې په دغه پړاو خبرو اترو کې به د نظام بحث مطرح وي، ځکه طالبان اسلامي امارت د بیرته راګرځېدو غوښتنه کوي او مقابل لوری د جمهوري نظام د استمرار پلوي دی. د اساسي قانون د تعدیل بحث شي، دغه تعدیل باید حقوق محدود نه کړي، د بیان ازادي بحث او ښځو حقوق چې طالبان په خپل تعریف اسلامي شریعت سره قبلوي.
دین مبین اسلام مسله را میپذیرند.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې لسم دور خبرې اترې وشوي او خاغلی خلیزاد د ناستې په پای کې پاکستان او افغانستان ته تر سفر وروسته پر خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه خبرې اترې تر ټولو مهمې مرحلې ته رسیدلې دي. په داسې حال کې چې په 2019 میلادي کال کې د سولې خبرې اترې د خبرونو په سرټکو کې وي، خو په وروستیو ورځو کې د سولې هوکړه لیک د دې ډلې له لوري رد شو. له بله خوا بیا خلک دې ته سترګې په لار دي چې نوې میلادي کال به د سولې لپاره یوه ښه پیلامه وي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کال به سوله راشي او کنه د تیرو څلوېښتو کلونو په څیر به وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا حکومت د ایران رژیم په بغداد کې د متحدو ایالاتونو پر سفارت د برید طرح بللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بغداد په زرغونه سیمه کې د دې هیواد پر سفارت د اعتراض کوونکو له یرغله ساعت وروسته وویل تهران د دې پیښې بشپړ مسؤل دی. په دې اړه اجمل ان راپور لري.
د امریکا ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر په بغداد کې د دې هیواد پر سفارت د معترضانو د برید په اړه توند غبرګونونه څرګند کړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ټویټ کې ایران تورن کړی چې په بغداد کې د امریکا پر سفارت بریدی طرح او تنظیم کړي. نو مولید عراق خلکو ته ویلي په عراق کې 2 میلیونه هغه خلکو ته چې ازادي غواړي او نه غواړي چې د ایران تر واک او کنټرول لاندې وي دا ستاسو وخت دی. ټرمپ ویلي د عراق له دولت تمه لري چې د ځواک په کارولو په بغداد کې د امریکا د سفارت ساتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم پر خپل ټویټر لیکلی چې امریکا به د ایران هغه نیابتي برید ته ځواب ووایي چې پکې یو امریکایي وګړی ووژل شو. د نوموړي په وینا دا مهال د ایران ملاتړ لرونکي ډلې په بغداد کې د امریکا سفارت تهدیدوي. مایک پامپیو همدارنګه ویلي د عراق له صدر اعظم او ولسمشر سره یې په دې هیواد کې د امریکایي وګړو د سر او مال د خوندیتوب په اړه خبرې کړې. د سه شنبه په ورځ یو زیات شمیر خلک چې د راپورټونو په وینا شمیر زرګونو ته رسیده د بغداد زرغونې سیمې ته ننوتل او ځانونه یې دغلته د امریکا سفارت ودانۍ او بالاخره د ودانۍ دننه ورسول. اعتراض کوونکي ظاهرا د امریکا په هغه هوایي بریدونو غوسه دي چې پکې د کتایب حزب الله په نوم د ایران پالې وسلوالې ډلې یو شمیر غړي وشل شول. رویټرز خبري اژانس د عراقي چارواکو له خولې وایي د امریکا د سفیر او د سفارت د کارکونکو د خوندیتوب لپاره سفارت خالي کړای شوی او امریکایي مامورینو ته زیان نه دی رسیدلی. د اسوشیټ پریس خبري اژانس ریپورت ورکړی چې د سفارت عمومي دروازه ماته شوې او کله چې اعتراض کوونکي ودانۍ ته ننوتل د ډزو غږونه اوریدل شوې. همدارنګه په یو خبره شوې ویډیو کې ښکاري چې معترضانو د ودانۍ په بهر دیوال اور پورې کړې. ویل کېږي چې پولیسو په بغداد کې د امریکا له سفارت څخه د معترضانو د پښاکول لپاره لوخ کې بهاون کې غاز کار اخیسته. ریپورتونه وایي اعتراض کوونکي ورسته له ودانۍ ووتل خو د ودانۍ بهر لا هم راټول دي. دا په 2012 میلادي کال کې د لیبیا په بنغازي کې امریکا پر سفارت لبري دروسته د دې هواد پر وی ډیپلوماټیکي وداني تر ټولو لتاوتري خوالي ډک بریډ ګړل کیږي. په هغه بریډ کې په لیبیا کې د امریکا سفیر په ګډون سلور امریکایان وشل شو.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د سرپل د ولایتي شورا رئیس خبرداري ورکړی چې که توجه دی ولایت ونشي